کاروبار
د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟
د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلی؟
د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه.
د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ رمټ وی. د کاروبار خپرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې درته د سوني کمپنۍ در پیژنو. په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ.
The Sony building in Ginza, Tokyo. Its salons are always crowded with many Japanese and visitors from all over the world, enjoying themselves operating and handling various Sony products. Now, let's review some of the highlights in our pioneering product development efforts. Sony put on the market the first tape recorder in Japan in 1950, the first transistor radio in Japan in 1955. The world's first transistor TV set in 1960. The 5-inch micro TV set in 1962.
سونی جاپانی څوملیتی شرکت دی. مرکزی دفتر یې د جاپان توکیو ښار کې دی. د دغه شرکت فعالیتونه تر ډیره د الکترونیکی وسایلو تر جوړولو پورې محدود دي. خو د دې ترڅنګ په مالی برخو کې هم ځینې فعالیتونه لري. په اوس وخت کې سونی په نړۍ کې د الکترونیکی وسایلو د تولید تر ټولو ستره کمپنۍ ده. خو د سامسونګ او ال جی ترڅنګ د نړۍ په هغو دریو غوره کمپنیو کې ولاړه ده چې تر ټولو ښه تلویزیونونه جوړوي. سونی کمپنۍ تر یوه نامه لاندې ډیری نورې فرعي کمپنۍ هم لري، لکه د سامسونګ سرګرمۍ او کمپیوټري لوبو کمپنۍ، سونی پکچرز، سونی میوزیک، سونی فاینانشل هولډنګز او د سونی د اړیکو کمپنۍ.
The world's first all-transistor portable video coder in 1963. The Trinitron color TV developed in 1968. One of our most important technical breakthroughs in recent years, Trinitron system can produce brighter and sharper pictures than the conventional sets and has set a new standard for color TV picture quality. The path we trod was indeed that of a pioneer, always devoted to opening up
د 1946 کال د می میاشتې په اوومه ماسورو آیبوکا او کیو موریتا دو جاپانیانو انجینرانو په شریکه د توکیو تسویشن کوګیو په نامه شرکت جوړ کړ. موریتا تر هغې وخته پورې 30 کلن ځوان و. هغه تر دې مهاله د فیزیک برخه په اوسکا پوهنتون کې خلاصه کړې وه او د افسری یوه دوره هم د جاپان په اردو کې تیره کړې وه.
This plant, about 250 miles north of Tokyo, produces high-quality audio and video magnetic recording tape. The plant is also developing and manufacturing ferrite cores, which are of vital importance as transistor radio and TV parts.
د دې کمپنۍ بنسټګر کارل بینز دی. کارل بینز د 1944 کال په نومبر کې د آلمان په کاسرو ښار کې نړۍ ته راغلی دی. کله چې د دوو کالو پلار یې ومړ، سره له دې چې اقتصادي حالات یې ښه نه و، خو مور یې هغه ته د زده کړو او تعلیم زمینه برابره کړه. کارل بینز د فردیان رتین بافر تر نظر لاندې خپل ښوونځی خلاص کړ. وروسته د کاسرو پوهنتون ته ولاړ او د مسلکي زده کړو لپاره یې مټې بډ وهلې. په همدې وخت کې چې پوهنتون کې زده کړې کولې، د فني زده کړو او مسلکي کار په برخه کې یوه دوه کلنه دوره پای ته ورسوله. هغه په دې توګه خپله تجربه پیدا کړه او د خپل مسلک عملي برخه یې هم زده کړه او نظري خو یې په پوهنتون کې لوستله. د له پوهنتون وروسته رسمي دندې واخیستې. لومړنۍ دنده یې په مانهیام ښار کې په یو کارځای کې واخیسته. هلته یې د طرح دنده ترسره کوله. په 1968 کې یې خپله دنده له لاسه ورکړه او په یو بل جرمني شرکت کې کار پیل کړ. دغه شرکت به تر ډیره د پلونو جوړولو، سړک جوړولو او د سړکونو او پلونو د ډیزاین کارونه پر مخ وړل. وروسته د بینکی سر په نامه یوې کمپنۍ ته ولاړ. هغه په وین ښار کې ستره کمپنۍ وه. بیرته مانیهیام ته ولاړ او هلته یې دیو منیکانیک ناماګوس په مرسته یو شرکت جوړ کړ. وروسته معلومه شوه چې اګوس ښه ملګری نه دی او له هغه جلا شو. په پای کې د خپلې کوژدنې په مرسته برتارینګر په دې بریالی شو چې پر ستونزو لاسبری شي او پر پښو ودرېږي. د بینز د بریا یو علت دا و چې برتا خپل ټول زیورات وپلورل او بینز وکړی شول چې د اګوس برخه په شرکت کې واخلي. په دې توګه له دوی بیل شو او اوس نو بینز خپل شرکت درلود. برتا او بینز واده وکړ چې له هغې واده 15 اولادونه لري. بینز په لومړي سر کې په خپل کار کې دومره بریالی نه وو، خو دوی کوښښ کاوه او له خپل کاره په شا کېدونکي نه وو. د دوی محصولات په وار وار د هغه وخت حکومت رد کړل، خو دوی ژمنه کړې وه چې موټر به جوړوي او د ماشینونو د تخنیک په برخه کې به بریا ترلاسه کوي. دوی ځان ته ځینې استانداردونه وټاکل یا یې معیارونه وضع کړل چې غوښتل یې د هماغو معیارونو پر بنسټ قوي موټرونه جوړ کړي.
څلور کاله وروسته په 1950 کال کې ایبوکا او مارتیا په نړۍ کې د لومړني جی بی راډیو د پلور کار پیل کړ. دوی غوښتل چې د خپلې کمپنۍ لپاره یو نوی نوم پیدا کړي، نو د همدې لپاره یې سونی نوم خوښ کړ چې د ځوانکي هلک په معنا ده. د دوی موخه دا وه چې ګواکې دلته څو ځوانان دي چې په پوره انرژۍ د نړۍ د راتلونکو اختراعګانو لپاره کار کوي.
Sony also has a machine shop of its own to produce the parts needed for its new products and also to design and produce production facilities. This machine shop plays a very important role for Sony, the pathfinder.
لنامه ورسته سونی کمپنی امریکا ته مخه کړه. دواړه مشران په دې پوهیدل چې د نړۍ د راتلونکو اختراعاتو بازار به امریکا وي، نو د همدې لپاره د امریکا په بازارونو کې هڅې پیل کړې. له هغې په راوروسته کلونو کې نورې اختراعګانې هم وشوې. د نړۍ لومړني تلویزیونونه جوړ شول چې سونی ستره ونډه په دې برخه کې لرله. نورې اختراعګانې هم وشوې، خو داسې نه وه چې د سونی کمپنۍ یوازې بریاو ته مخه وه. دې کمپنۍ ځینې ماتې هم تجربه کړې دي. یو وخت چې موریکا او ایبوکا د ویډیو د ضبط وسیله جوړه کړه، نو دوی ډېر مغرور شول، آن تر دې چې هغه یې تر ډېره بازار ته نه وړاندې کوله. خو د دوی حریف شرکت پاناسونیک له موقع استفاده وکړه، همدا وسیله یې جوړه کړه، خلکو ته یې وړاندې کړه چې سونی کمپنۍ ستره ماته تجربه کړه. د پاناسونیک اختراع په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ، خو وروسته یې بیا دا تېروتنه تکرار نه کړه. د سی ډي او ډیسک په تولید کې کوښښ وکړ چې داسې تېروتنه ونه کړي او دا اختراع یې په خپل نامه ثبت کړه. د شلمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې سونی کمپنۍ د موسیقي سی بی ایس کمپنۍ واخیسته، په هغې ستره پانګونه وکړه. وروسته یې د هالیوود یوه کمپنۍ د کولمبیا پکچرز په نامه واخیسته. همدا و چې جاپان د ټولې نړۍ پر مخ د خپل اقتصاد قدرت وځلاوه. د جاپان لپاره سونی د دې بریا ستر لامل و، خو دې بریا ډیر دوام ونه کړ. جاپان په یوه لوی بحران کې غرق شو. په دې وخت کې موریتا چې مخ پر زړېدو وویل چې که د جاپان اقتصاد ډېرې نیمګړتیاوې ولري، نو یوه بې نیمګړتیا به یې دا وي چې له غرب سره یې په ځینو اقتصادي مسایلو کې ورته والی ښودلی دی.
Sony attaches great importance to technology, but it values people even more highly. Trying to bring out the best in the individual, the company assists its employees in developing their personnel potentialities to the fullest. This is based on its firm belief that high product quality is the outcome of employees' fully motivated work at the production line. Here at the Sony Gakuen High School, young employees attend classes in their off hours.
په 1906 کال کې کارل بینز په لیدنبورګ کې یو شرکت جوړ کړ. د دغه شرکت سهم لرونکي د یو زامنې وو. دوی هغه وخت ډیر کوښښ کاوه چې بخار ماشینونه موټرونو ته جوړ کړي، خو داسې نه وو. هغه وخت په ډیرې چټکۍ دا موسم بدل شو او د بخار د ماشینونو مینوال کم شول، نو دوی اړ شول چې خپل پلان بدل کړي. په 1903 کال کې بینز 350 جوړ شو، چې په دې وخت کې د بینز ټوله کورنۍ لیدنبورګ ته ولاړه. په 1912 کې بینز همدا شرکت پرېښود او زامن یې په یوازې ځان د شرکت ادارې ته پاتې شول. شرکت په چټکۍ پر مخ لاړ او په بیلابیلو بازارونو کې بیلې شعبې پرانیستې. د بیلګې په توګه په انګلستان کې موټرونه جوړ کړل چې د ښه کیفیت په سبب هغه وخت په انګلستان کې لومړۍ درجه موټر وو. کارل بینز په 1903 کال کې د خپل ژوند وروستي دوه موټرونه جوړ کړل، یوازې دوه دانې. دا موټرونه ډیر قوي او ښکلي وو، خو د کارل بینز هیڅ وخت دا موټرونه ونه پلورل، بلکې هغه یې ځان ته وساتل او په خپله یې پاتې ژوند په چکر تیر کړ. هغه موټرونه اوس د آلمان په یو موزیم کې دي. کارل بینز د 1903 کال په جون میاشت کې عمر او کور یې اوس په لیدنبورګ کې د بینز کمپنۍ مرکزي دفتر دی. مارسیدس بینز کمپنۍ اوس د نړۍ په کچه د موټرونو تر ټولو ستره کمپنۍ ده. دا کمپنۍ د قیمتي او باکیفیته موټرونو په تولید کې خپل نوم لري. له باروړونکو موټرونو نیولې تر تیز رفتاره مسابقهیي موټرونو هر څه تولیدوي. بینز کمپنۍ اوس یوازې نه ده، لسګونه کمپنۍ یې تر ادارې لاندې کار کوي او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ستر پلورنځایونه او د موټرونو نندارتونونه لري.
سونی کمپنۍ ځینې مهم محصولات تولید کړي دي چې نن هم په نړۍ کې خپل ځای لري. د بیلګې په توګه په 1920 کال کې د ویډیو لپاره فلم د بوتکام په نامه جوړ کړ. یو کال وروسته یې 90 میلی متره کوچنی ډسک جوړ کړ چې وروسته یې پلور او جوړښت پراخ شو او د سی ډي بڼه یې غوره کړه. سونی یوازې په پورته یادو شویو برخو کې فعالیت نه کوي. د موسیقي په برخه کې سونی موزیک د نړۍ تر ټولو ستره کمپنۍ ده. دا کمپنۍ په جاپان او نړۍ کې د کنسرتونو د جوړولو ستره شبکه د رپ په نامه لري. وروسته په 1993 کال کې چې سونی د کمپیوټري لوبو بازار ته دننه شوه، په دې برخه کې ستر بدلونونه راوستل چې د همدې لپاره یې پلی استیشنونه جوړ کړل چې نن هم په نړۍ کې د سونی کمپنۍ د لوبو دا سیستم تر ټولو قیمته او ښکلی دی. د 2015 کال په جون میاشت کې سونی کمپنۍ کونیکا کمپنۍ واخیسته. دغه کمپنۍ د کامرو د تولید په برخه کې فعالیت کاوه. دې کار سونی ته دا اجازه ورکړه چې د SLR-Alpha 100 کمره جوړه کړي. دا کمره په 2006 کال کې معرفي کړه چې د نړۍ د هغه وخت تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي پکې کارېدلې وه. د سونی کامرې نن هم د نړۍ تر ټولو پرمختللې کامرې دي. نه یوازې سبتی کامرې جوړوي، بلکې د موبایلونو او ټابلیټونو لپاره هم لینزونه تولیدوي. د نړۍ د موبایل جوړولو سترې کمپنۍ اوس هم خپلې کامرې له سونی کمپنۍ اخلي. سونی کمپنۍ پر یادو برخو سربیره د کمپیوټرونو په تولید کې هم خپله ونډه لري. د لپټاپ تر ټولو قوي بیټرۍ تولیدوي چې پر خپل ځان سربیره پر نورو کمپنیو هم پلوري. سونی کمپنۍ په 2009 کال کې اعلان وکړ چې غواړي د OLED پر ټکنالوژۍ سمبال تلویزیونونه د جاپان بازارونو ته وړاندې کړي. د دغو تلویزیونونو لومړنی ماډل XAL و چې 11 انچه ښیښه یې درلوده.
The Sony kindergarten looks after children aged 3 to 6 of married female employees. It is something more than a day nursery. It is an institution where the teachers and mothers do their share for ideal preschool education. Here, English lessons are conducted as well as violin and piano lessons, all on the modernized principle of preschool education.
وروسته په 2008 کال کې HD 28 انچ تلویزیون بازار ته وړاندې کړ. سونی کمپنۍ دام غړې د نړۍ تر ټولو پرمختللې او قیمتي کامرې جوړوي. همدارنګ اوس هم د جاپان ډېرې الکترونیکی کارونه تنظیموي. د نړۍ تر ټولو پرمختللي ټلویزیونونه جوړوي. د کمپیوټري پرزو په تولید کې ستره ونډه لري. د موسیقي د وسایلو په برخه کې خپل ځای لري او موبایلونه د نړۍ په کچه د باور وړ دي. سونی هغه کمپنۍ و چې د جاپان ګډ مات اقتصاد یې پر پښو ودراوه او په ډیرو سختو شرایطو کې خپلې ودې ته ادامه ورکړه. دامګنې سونی کمپنۍ د یو مدیر لخوا نه اداره کیږي، بلکې د مدیرانو یو ټیم دی چې دوی په شریکه توګه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سونی کمپنۍ اداره کوي. سونی کمپنۍ یو ډول تماس لینز باندې هم کار کوي چې لینز هر هغه څه چې ته په خپل ورځني ژوند کې ګورې هغه به په یو ویډیوي بڼه ثبت کوي. ته کولی شي هر شیبه بیا ځلی وګورې. د رویټرز خبری آژانس د خبر لمخې د عصري ټکنالوژۍ نړیوالې سونی کمپنۍ اعلان وکړ چې د دې کمپنۍ پخوانۍ سونی کمره به له نویو بدلونونو سره مینوال ترلاسه کړي. دې کمپنۍ خبر ورکړی چې سونی نوی ماډل به د کانون په څیر له هر اړخیز کیفیت څخه برخمنه وي. کانون په دې وروستیو کې په خپل عالي کیفیت سره نړیوال بازار نیولی او تر ډېرې سونی کمپنۍ پر شا تمبولې ده. اوس به د سونی کمره هغه ټولې ځانګړنې ولري کوم چې کانون یې لري. د معلوماتو له مخې سونی دا ځل په نوي جوړښت کې د ډي یو او ډي شپک په نوم د اوټ زوم او ان زوم ځانګړې د رڼا او هوا د تتوالي د بهر او ننه د انځور اخیستو ټولې هغه ځانګړنې او ظرفیتونه ولري چې د غوښتنې سره سم به د ویډیو او انځور په رڼاوالي او صفاوالي باندې تمرکز وکړي. د معلوماتو له مخې د سونی نوی ماډل به د انځور اخیستو پر وخت په اوتومات شکل خپل ځان عیاروي او انځور اخیستونکي ته به د ځای د تغییر زوم اوټ او ان همداشان د رڼا او تیارې د زیاتوالي او کموالي مزاحمت ونه کړي. تصویر اخیستنه په نړیواله کچه هغه مهمه مسله ده چې له رسنیو او خبریالانو بغیر اوس عام وګړي هم دا کار د ژوند مهمه برخه ګڼي. په دې وروستیو کې ځیرکو موبایلونو د کمرې بازار سوړ کړی، خو د کمرو کمپنۍ او شرکتونه اوس هم ماتې نه مني او خپلو مشتریانو ته په نوي مثبت بدلون د کمرو د کارولو زیری ورکوي. د تاسیس کال اوم د می 1946 کال، مرکزی دفتر یې په توکیو کې دی. خالصه ګټه یې په 2019 کال کې څه باندې 14 بلیون جاپانی ینو ته رسېده. ټول ټال پانګونه یې څه باندې 23 تریلیون جاپانی ین ته رسېږي او د کارکوونکو شمیر یې څه باندې 100,000 کسانو ته رسېږي. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ نننۍ خپرونه. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخون کې الله سپارم. ښې چارې.